سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وپاڼه خپور شو ویل شوي چې د وړاندې شوي پرېکړې لیک د مسودې له مخې د ویرما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پرېکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړیو ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تېره د ښځو نجونو حقونه سوله او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت توریزم مخدره مواد د سپک او درنو وسلو قاچاق د کورنۍ بيزای شوی او کډوالو او د طبيبي خاغيز هغه موارد دي چې د ما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي. یوه ما خپل ماموریت دی په بل کال لپاره په داسې حال کې غځوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تباندې درینی مکاله وخت دي خو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ سیاست تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل. له بشري حقوقو په تیر د ښځو له حقوقو سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلوچستان بیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلا د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس په نوم د بیلتون پاله ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول مازه تللې. د بیان د عدالت مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په بیان کې راغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوس د مجید لواله خوا شوی دی. د پاکستان پاوس وروسته د دې اده پاړه څه نه دی ویلي. اوکراین او روسي ځواکونو تیره شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حملو ته د پام کړی دی چې په پایله کې دوړو خواو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د حملې داسې مهال کې چې دوړو لورو ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دینوپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې اویا کلنه ښځه وژل شوې او چیرني هیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوړیزې ودانۍ دوه پاسیني پوړونه ویجاړ شوي دي خو د دې حملو د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بل خو د روسیې د بلګورد سیمې والی ویلي دي چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لګیدلو له کبله اورخسته دی. فاینال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیر د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري. اوکراین پرون د روسیې هغه ادعا رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلابند کړي دي. روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترانز سالی رختنه کیساران غاړي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې پاکستان کې د مشکد لوالو اندېخنې
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مده هسپتال سته.
نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه.
او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. خپرونه کرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هواده د وټولو لپاره د ورکړشي مهلت بونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید د ایواد پریک دی وای لوي وي خواروجو د تورغم دروازې بندیدل او بل خو د ایواد په بیلابلو سیمو کې د افغان کډوال روزګار هغه سړي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. دوی لمن دي چې پاکستان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستيالي لګاوړي ودونه په زور د افغان کډوال د سلو کې دوه پاړه اندېښنه خوده لري. نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نیټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د اي سي سي یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ شو هلته نه سکول شته، نه مدد هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضربالجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې دې پرېکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارولې دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینا اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړه ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کز په یو جمله کې وایي، ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې شل کاله ډیر شکاله دلته وو یا هغه کسان چې د درسلور کاله کې دلته دي، نو دوی ته د سپ قانوني ډول باندې د کار زمينه نه ده برابره. حتی که یو څوک غواړي مثلا یو ورکه دکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستانی شناخت کارت دی او بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیر ځتو ننګونو سره مخامخ ده. وس محل زمګ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوی دا چې بدل روجینه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي د غسور د سر په سر ګورم چې شهرکونو ته کوم ځای نو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناس وی کنه د روژې مبارکه میاشت ده، ولیکن بیا هم د دوی د مسلې ته نه ګوري. رازی دروازې ټکوي، خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې خاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بي برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي.
ډیر زیات هوسی جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهنی فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینی همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې دي چې پولیس مو باسي موږ به خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیر ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره هوسی جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټی نه راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دي وباس یو پریکړه دی وکي، داسې نه چې زورول کوي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی وباسي بالکل دی نه پریدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو برخلیک حالت کې پریښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورونه پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان موږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آی او ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي، وباسي ټول دی وباسي، یو دفعه دی وباسي، که نه وباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
ډېره زیاته مننه ژوندې سیاغلي اکبري، مننه ښه وخت.
ډېره مننه.
د
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورځې پاتې دي، طالبان حکومت ته له حمله شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محرومې زکونکې کورنۍ او خونې کې وایي له دې امله اندېښمنې دي. د طالبان د حکومت په وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزي عظیم راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې. نوموړي د یک شنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوې پښتنه په لسته کوونکې ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوې دي، ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوې دي. نجونې تر اوسه پورې خورانې ناست، نه کومه نتیجه معلومه ده، نه کوم د حکومت خاصه کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه ایله سي یا بند سي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځیو کې لز دکړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرطي ازادي راډیو ته وویل.
د بلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کړو حق محروم وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمینه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم نجونې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کېږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده له اسلامي امارت څخه چې خدای
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پال یو ځل بیا په وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوبلې داړولې دا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسله پال برید تایید کړی، خو دوړو لورو د تلفاتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بیلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز معلومات ورکړی دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوې ده. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي، پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکي برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالي ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافرونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمه پر لویه لارې د پاکستان د پاوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمینځوړل شوی دی. د بیان د ادعا مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصره وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي رادیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولای. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بیلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلې دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلونو رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دړل وای چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د وټونو د سر په لورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکونکو روزګار ته نه پریدي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي، خوای د کابل خروالې روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل زینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خروالی کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورون کې وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو، اته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بارشي ویږي، په شاروالي راځي موټرو کې اچي دی، هغه مزي بیا شپږ ورځې یو میا نو دي خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دی په خپل دی هغه خلاص هغه کراچي نه توکي.
یو بل چې هم پلاسي کراچي توکي پلوري او نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړي بیا یې هغه لري کړي مارکیټونه یې جوړ کړل، زینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پریږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې حالت فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خروالی مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسي کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دل ته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دل ته استفاده کوو او اخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې یخې نو خلک دل ته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، و سمدغه موسم د نو ژمه د دې په بازار کې خوش خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي. ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيستا زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لس یو لس کورې ګرځي، مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شی نه نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوي دي، خلک چې دي پیسو نه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. فلحال د پاره لس دکان دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نه ډیر بند سو چې نه چلې د کراګانې جیګې وي او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټل فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز دي.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس اخیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل ورستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټونه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډیری دي خو یو اچري چې فعال اچري د کانال دلته مروزه کیږي چې هر کال هغه آزاد بولې د لاري بارنداران اخلي.
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګري پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي.
څنګه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچري نه لرو، ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ دسه منظم شوی دی، نو ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرېنی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي، نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو پر روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي، په شواخ کې راورسېدل، موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک شته چې کسره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټولو، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک خو کنډه کفره شوه هغه کورنۍ، نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته. وطن کې څه خوان نشته دی نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یوځای جماعت یې کوشنه مې ودارو.
سلام علیکم، بخیر است جوړ از خیرت تیش بیرس بخیر دی، روژه مبارک بخیر د الحمدلله، شکر د الحمدلله. بس روژه ډیره ش روانه ده په الحال په پاکستان کې، بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې ډیره ش روژه ده الحمدلله، ورېځ دی بارانونه دی ډیره ش روژه.